نو دی به په هفته کې درې ځلې څلور ځلې به د دفتر نه به راغی، ما ته به ویلي کوم نوی شی دی نه دی لیکلی، دا په دې معنا چې زه یې تشویقولم لیکلو ته. او هر اوتې بوتې مې چې لیکلې دا اوسه پورې مې چې لیکم دوی باندې ډېرې ښې لګېدې. او بله خبره دا ده چې زما کورنۍ مثلا په مشاعره کې د ګډون مخالفت هېڅکله نه ده کړی، یعنی داسې وختونه به هم شو چې منی به وو یا به ژمی وو مشاعرې ته به لاړو، ماښام به شو ماسختان به شو، هغوی دغه بندیز په ما باندې نه لګوه چې مشاعره کې ګډون مه کوه یا مثلا شعر مه وایه.
د یوې شاعري په توګه طبیعي د مرګ شته، مړ کېږو به، پس له دې چې ته مړه شي خدای دې زر کاله عمر درکړي،
طبیعي خبره ده.
او طبیعي خبره ده مرګ. خپل زوی ته خپل اولادونو ته څه پرېږدي؟ ته څه غواړې چې هغه ستا په اړه څه ډول فکر وکړي؟ د یوې شاعري په توګه
دا چې زه یوازې خپل زوی نه، خپل زامنو ته، له ډېره نیکه مرغه خدای پاک ما ته یو زوی لورولی ده. او مستوره شال بیبی مې یو زوی درلوده، خو هغه د مستورې نه همیشه بیل و، او زه هم یو زوی لرم. او متاسفانه پروین جان ملال هیڅ اولاد نه لري، موږ تاسو په دې باندې پیږو. بیبی کبرا مسهری دوه زامن لري، نه پیږم چې هغه زامن چیرته دي، خو په دې باندې پیږم چې خپل په کاناډا کې ده. کریمه جان خدای دې وبخښي چې پروین جان ملال خور و، هغه اولاد درلودو، خپل کریمه ځواني کمړه شو، اولادونه پاتې شول. خبره دا ده چې هغه څه چې زمانه زما اولاد ته پاتې کیږي، اول خو زما میراث زما لیکنه ده، ما اوس پورې اولس کتاب لیکم دي چې یو شمیر ما نه دي خبره کړی، ځکه په اقتصادي لحاظ مې څه مشکلات درلودل، او و به نه شو کړای چې یو څه مودا کتابونه خپل چاپ کړم، چې ان شاء الله که ژوند وسه کال ا د اقل درې کتاب غواړم چې چاپ کړم. ځن اوس هر سړی په خپل مصرف باندې چاپي، داسې منبع چې زه پوه شم چې څوک چاپولی شي چاپي، هغه باندې هغه څه ځای نشته. یو خو دا مې میراث ده چې دا به ورته پاتې، او زما په دې میراث کې زما اولاد به هیڅکله دا ونه ګوري چې دې کې به کرکه نه وي، نفرت به پکې نه وي، تعصب به پکې نه وي، د ژبې تعصب به پکې نه وي، د ملیت او قومیت خبره به پکې نه وي. دې کې به یوازې دا وي چې یو صافه صفا ستره یوه پښتنه ښځه به په یو هنداره کې همیشه هم زما زوی هم زما د زوی په شان نور زامن چې زه په هغوی باندې باور لرم، هغوی به ما پکې ګوري. او حداقل دا هیله لرم چې یو ځل لاسونه لپکی او یوې صفی صدیقې ته دعا وکړي.
کلونه کلونه وشول تاسو شعر لیکئ، هغه مینه چې په لومړیو کې په شعر کې ستاسو پرته وه، آیا هغه زړه شوې او کما هغه شان ځوانه پرته ده؟
چون خپل مې زړه شوې هم ابل ورځ مې چا سره خبره کوله، تر پنځه شپږشتو کلو پورې زما د سپسرم خوږ نه راغلی. او تاسو باور کوئ چې اوړی او ژمی زه تر دولسو بجو پورې ویښم، دغه اوږدې شپې د اوړي عوام ډېره یو کابل کې مرفه ژوند مو هم نه درلوده، ځکه یو کوټه به م تودوله، ټول به مغه یو کوټه کې ویده کېدو. خو داسې وخت به م شو چې څه به م لاسته م یو څه به مې ذهن ته راغله، بیا به مې چې دا کاغذونه به مې چې داسې شرقېدل، کتله به مې چې کتابچه او قلم مشته که نشته، بیا به مې پلار هغه لاسي دغه واچولي به چې لټه ما ورته چې پلار قلم او کتابچه، یعنی دومره مینه مې درلودله. خو اوس چې نه هني مې بجی شي، نو زوی مې ماته وي ادې زه سملم، اوس باید زوی مې سملم. او زوی چې مې کټ ته بوت، زوی مې وځ زینه چې خپل ویدی شي، هغه ما ویده کوي، بیا پس دغه نه هغه ویده کیږي. اوس چې زه نه هني مې بجی لس بجی ویده شم، خره خبره ده چې هغه شیر چې هغه وخت مې لیکه هغه نشم لیکله، مګر دا چې کله شیر را باندې شي او هر وخت بیا ځان ورته چمتو کوم او لیکمای. خو که چیرې لیکوالۍ ته کښېناستم، د شپې ډېر وخت سم کېدای شي چې تر ناوخته پورې یو بجه دوه بجه درې بجو پورې کولی شم یو شی یو موضوع مې چې راواخیسته تر اخره پورې خلاصوم لیکمای. ډېر ارزو لرم چې ډېر څه ولیکم که ژوند را سره یاري وکړي، مګر داسې فکر کوم ځکه زه مصروفیتونه مې ډېر زیات دي، او د خدای پاک نه مې دا هیله ده چې دا توان راته راکړي چې حداقل یو ښه نوم په فرهنګي لحاظ د افغانستان ښځو ته پرېږدم.
ډېره مننه. زه غواړم چې زموږ خپرونه ستاسو په یوه غزل پای ته ورسو. نو
دا غزل زما ډېر خوښ ځکه ده چې تازه تازه مې لیکلی ده، یعنی یو کال کېږي کم زیات کېږي. وایي چې نومې د زما د مینې کعبه، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي. او ګمان دې وشه دا زنه يم زړه هیر کړه یې نور پام کوا پام چې لیونی جذبه کې نه زهیږي آخر جانانا د حسرت په اوخ کو لمبېدی آخر جانانا د حسرت په اوخ کو لمبېدی ته سمندر یې د ساحل ولا کې نه زهیږي مونږ دوستان کله څوک ورته بیا له وایي څوک ورته ولا خو مونږ هغه محلي اصطلاح زمونږ ولا او د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نه کړې د باران کوڅې چې شاړې نه کړې زړه کې مې ووسا که د وخت سینه کې نه ځایېږي او چې د ټول عمر انتظار مې قرباني کړله تا ټوله رڼا یې د احسان ډیوه کې نه ځایېږي په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره ته مې د ژوند د بې وسۍ کیسه کې نه ځایېږي او له خو راوبهېږه اوخ کشه له سترګو نه مې لږ خو راو بهېږه اوخ کشه له سترګو نه مې د سبا زیره یې په توره شپه کې نه ځایېږي زړه کې مې ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم وخت لا اوس هم د احساس چینه کې نه ځایېږي او کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم ته په کوډله په ماڼۍ خیمه کې نه ځایېږي او په صفی دنیا ودانه او کورانه بولی په صفی دنیا ودانه او کورانه بولی ته د سپیڅلي محبت کعبه کې نه ځایېږي او ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دا ځل وګمه جبار خیل دو لنګ نکلونه راوړي دا وایي د مالګ نکل ډیر اوچت پیغام لري زه نه پیغم چې د نکل پیغام به څه وي خو له ډاکټرانو مې اورېدلې چې له مالګ سره په کتخ کې ډیر پام کوي راځي ورته غوږ بشو
بوډا راهب خپل شاګرد ته چې د ژوند رازونو پس د کړه پسې سرګردانه بو وویل هغه د مالګي کڅوړه راوړه شاګرد مالګ راوړله بیا استاد ورنه بوغتل چې په پیاله کې اوبه راوړي شاګرد اوبه هم راوړي او د راهب مخې ته کې خودي راهب یو چونډي مالګا په پیاله کې واچوله مالګې په کاشوغه باندې په اوبو کې حل کړه او شاګرد ته وویل اوس یې وڅکا شاگرد یو غړپ وکړ پیاله یې بیرته په ځمکه کې کېښوده استاد ته یې وویل ډېرې تروې دي د څښلو نه دي راهب ورته وویل راځه زو د سینې غاړې ته دواړه پاڅېدل راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته د سینې غاړې ته چې ورسېدل راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سینې کې تشه کړه او شاگرد ته یې وویل اوس دو درې لپې اوبه وڅکه شاگرد د سین په غاړه کې ناست او درې لپې اوبه وڅکلې راهب ورته وویل څنګه څکلې کېږي تر وی خونې دي شاگرد ځواب ورکړ نه نه ښې خوږې دي راهب ورته وویل زلمه کیه په ژوند کې سین اوسه پیاله مو اوسه د ژوند مشکلات مالګه وګڼه سین د کڅوړې ټوله مالګه وسخمله خو د پیالې اوبه لیوی چونډۍ مالګې سره تروې شوې او لسخل اوبه وتې کارغه خپل بچیان راټول کړل چې نصیحت ورته وکړي ورته یې وویل زما بچیانو تر حد ډیر مډاټه کیږي چې څنګه انسان ته کی تلاس کړي تاسې سمدستي ځانو نه پناه کړي بچیانو یې ورته وویل که انسان مخکې تر مخکې تیګه په لاس کې نیولې وي بیا به څه کوو عمر خوړلي کارغه ورته وویل د یو چا په زړه کې چې داسې پوښتنې پیدا کیږي هغه زما پندونو ته ضرورت نه لري بې غمه ګرځي
د ځوان شاعر شان آواز باکر شاعری د نویو ترکیبونو او نویو مضامینو په لرلو سره مشهوره ده. تکړه ویان شیر غورځنګ او شیر د کلمه کړی دی. دا اوریدلو بلنه درکوم.
رنگ نن خاوری دوڑے دے او تا خندل را پورے زجڑے دم زمانے او تا خندل را پورے چھ تنہائی میں بیا کوٹی ترا دن ننشی ما بند ولی دروازے او تا خندل را پورے داستا دلور چرات لل سمر خطونا ترما داستا دلوری چراتلل سمر خطونا ترما تری جوڑولی می جامعه او تا خندل را پوری لاسمی کی خودو زر زر د فاصلو پسترگو پکم او رد چی براتلی او تا خندل را پوری زوی دم چی دخپل زانا پاتی نشی چیتا زویر دم چې د خپل ځانه پاتې نشي چیرته باقیر زوم در پسې او تا خندل را پورې باقیر زوم در پسې او تا خندل را پورې
قدرمن اوریدونکو تیر ادبی باس مو د اسطورې په اړه وو. اسطوره مو پیژند. په نننی باس کې ښاغلی درمل راته وایي چې ادیبان له اسطورو څه استفاده کولای شي.
ډاکټر صاحب، اسطوره خو معرفي کړه، په ادبیاتو کې دا موضوع څنګه ده؟ له اسطورو نه څه استفاده کیدای؟
په عموم کې اسطورې د شعر سره درې ډول اړیکې لري. یو دا ده چې شاعران د اساطیري تصویرونو نه د تلمیح په توګه استفاده کوي، یو اسطورې ته اشاره کوي، یو پهلوان ته اشاره کوي، او یو مشهور اسطوره د مشبه به ڈبل کروی. یو دا سو بل دا چی اساطیری ڈولا فکرونا پشیر کی روزی یا اساطیری طرز تفکر لکه ما چوی چی اساطیری طرز تفکر دا دی چی دی ټولو پیخو او ټولو طبیعی حوادثو دی پارا خیالی علتون جوڑاول خیالی کسی جوڑاول بیا پاگو بانی قاید کول کنا. پا زین شیرونو که زمان پا شایره که دغا سمشتا چی دغا اساطیری طرز تفکر پکی رغلی در یه ما کسا داده چی زین شایرانو پا خپل اسطوری جوڑی کلی، یعنی کپلن دویو ویو شایری دی اسطورو سرا دی دیرو رابطونا چه گنه رابطی دی کولا شو پا دری دولی تیریف کو. یو دا چه شایر دی استوری نا دی تصویر پا جوده ولو رستا اخلی دی تلمیح پا توگا. دویم دا چه دی دا پا شاید که اغا لاشوری دی استورو لاشوری تصویر چی بی اغا فوران که بی دا اساطیری دول تر زی تفکر پا کسر گندگی. او در یام دا چه شایران پا خپلا پا استورو جوده ولو لاس پوری که بی. مثلا دا لومړی ډول چې د تلمیح په توګه شاعران استفاده ورنه کوي، مونږ کولای شو چې ډېر شعرونه په مثال کې ورکړو. خو د کاروان صاحب یو شعر دی چې پاچا د نوشدارو قافلې نن راولېږلې، رستم پرون وژلی د سهرا په څېر یو څو. په دې کې اسطوره نشته، خو اسطورې ته اشاره ده. پکې د شاهنامې مشهور اتل رستم جنگ ته اشاره ده چې د خپل زوی سره کوي او بیا خپل زوی وژني او بیا نوشدارو وروسته رسیږي هغه مړ شوی وي. دې کسی ته پکې اشاره دی، دا تلمیحي صبغه لري. یا مثلا یوه مشهوره استورا چې یونانی استورا دی، د نرگس یا نرسیس په اړه دی. دوی وایي چې نرگس یا نرسیس په یونان کې یو ځوان و، هغه بیا ډېر ښایسته و، بیا کبرجن و، چاته یې نه ورکتل، او بیا وروسته یو ځل ښکار پسې وتلی و، او د ډېرې تندې په حالت کې سیند ته ورسېدو، یو چینې ته ورسېدو. کله چې خپل ځان ولیدو په ځان باندې دومره مین شو چې په ځان پسې زاره چاودی شو. او ځینې خلک وایي چې د دریاب غاړې ته ورسېد، خپل ځان چې ولیدو په ځان پسې دریاب ته ټوپ کړ، او بیا په هماغه ځای کې د نرګس په نوم یو ګل راشین شو. اوس دا یو یونانی اسطوره دی. دغه اسطوره د امین داودزی په یو نظم کې راغلی چې تلمیحي صبغه لري. مثلا په دې نظم کې راځي چې نرګس اوبو کې کتل، خپل ځان یې ولیدلو. د دې نه مخکې دی د خپل ښایست نه نو خبر، نو هم په ځان مین شو. د په خپل عکس پسې اوبو ته ټاپ کړو چې دی به خپل ځان ته تر غاړې باسي. لاړو اوبو کې ډوب شو، خو دومره وشوه چې دی هسې اوبو نه دی وړی. د ده د ذات نه بیل یو ګل پیدا شو چې د نرګس ګل ورته خلق وایي. د ده ښکلا هم چا نه پټه نه ده، د ده خوشبو هم په دنیا خوره ده. اوبو کې زه هم ډوب شوم، خو زه اوبو یوړم، نه مې نامه پاتې شوه، نه می څنګه خپاتی مونږ د تلاو په غاړه چې سره دوړ نه سو ما تستاکس کری دو ما ول تستاکس بدلاس نه نسم تب په ځای پاتې شي زبستاکس را و بو کې چرتلری لاړ شم ځان له به له دنیا جوړ کړ پدی شیر کې پدی نظم کې صرف استوری ته اشاره شوی استوری ډول طرز تفکر نشته پکې په پښتو شاعر کې زیاتره تلمیحی تصویرونه چې جوړ شوي یا د شاهنامې د استورونه جوړ شوي یا د یونان د ځینو مشهورو استورونه یا ځینې دینی داستانونه کیسې چې دي د پخوانیو انسانانو هغوی ته هم ډېرې اشارې پکې شوي.
ډاکټر صاحب یو بل طرز یې چې تاسو یادونه وکړه هغه د اساطیري ډوله طرز فکر ده چې په شعرونو کې راڅرګندېږي. درېیم یې تاسو وویل چې خپله شاعران هم ایجادوي، په دې هم یو څه راته ووایاستئ چې
دویم ډول اساطیری طرز تفکر چې شاعران استفاده ورنه کوي هغه دا دی چې د اساطیرو ځینې ارکیټایپونه یا ځینې ځانګړنې وي چې هغه د شاعرانو په شعرونو کې په همغه ډول لوزي. مثلا ما مخکې کیسه وکړه تاسو ته چې د اساطیرو پهلوانان یا د حماسو پهلوانان د ډېر فوق العاده قوت سره یوه کمزوري هم لري. اوس دغه طرز تفکر دا د ټولو اسطورو یو ارکیټایپ دی یا یوه ځانګړنه ده، یوه مشخصه یې ده چې په اسطورو کې داسې کېږي. اوس که د استاد پسرلي دغه شعر وویل چې د لویو غرونو خوا کې هم میخوړي ګړنګونه کامل مې پیدا نه کړل د کامل لپاره، دا خپل اساطیري ډول طرز تفکر دی یا د اسطورو ارکیټایپ دی، یوه ځانګړنه ده چې په دې شعر کې راغلي.
هر استاد پهلوان وای خپل شاګرد ته چلونه خي یا ځان سره ساتي، دا هم تقریبا هم داسې یو تر
بالکل هغه چل چې ځان سره ساتلې وي هغه کمزوري د شاګرد کې وي او هغه کمزوري د زوال سبب کې دغه سي تصور اساطیري تصور دی. یو بل اساطیري تصور چې مثلا په ګڼو اسطورو کې راغلي، په زیاتره اسطورو کې د پلار او زوی ترمنځ جنجال روان وي. پلار د سیوی لکه د یو مثلث قائمه زوله چې قاعده تر خپل ځواک لاندې نیولې او قاعده تل غوړي چې د دې قائم زولي په وړاندې بغاوت وکړي. یعنی د زوی او پلار ترمنځ یو جالب ټکر روان دی په ګڼو اسطورو کې چې دا رڅرګندي کې مثلا ډېر اسطورې د دې په اړه دی. اډیپوس مشهور اسطورا دی چې دته نجومیانو ویلي وو چې ته به خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره به واده کوي. دی د حقیقت د دروغ کولو دپاره ډېر لرې تښتي او بیا وروسته داسې پېښېږي چې دا ډېر وخت وروسته نو خبر را ګرځي او هماغه کیسه تکرارېږي. خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره وادم کوي، کله دا چې په حقیقت پوهېږي د خپل ځان نه سترګې وباسي ژړو ورتي. یا مثلا یوه بله ډېره مشهوره استوره دی چې د اورانوس یا د ګایا استوره. دوی داسې ده چې ګایا یوه ښځه وي، دم الهه وي او اورانوس د اسمان خدای وي. دوی واده سره کوي، بیا د دوی شپږ اولادونه پیدا کېږي چې یار یوه یې سل سره وي او په سر کې یوه سترګه وي، یار خو ته 50 لسونه وي. بیا اورانوس د دې خپلو زمانو نه وډور شي، هغه د تارتاروس په نوم یوه د ځمکې لویه کنده وي، هلته د تارتاروس په نوم یو دیو پاچه وي یا اساطیري موجود پاچه وي کوي، هغلته یې وغورځوي. بیا د ګایا نور اولادونه وشي د تانیانو په نوم. په دې تانیانو کې د هر یو مختلف وظیفه وي، یو د لمر خدای وي، یو د سپوږمۍ وي، په دې کې یو د کرونوس په نوم هم یو ظلمکی را پیدا شي. ګایا د خپل میړه د هغه ظلم نه چې د دې شپږ اولادونه یې تارتاروس ته غورځولي تنګ شوي وي، خپلو زامنو ته شکایت کوي تانیانو ته چې ستاسې پلار داسې ظلم کړی. خو هغوی د کرونوس جنګ ته نه تیارېږي او وروستی کشر زوی چې هغه لږ هوښیار دی او ځیرک هم دی د کرونوس په نوم، هغه د خپلې مور سره چل جوړوي چې خپل پلار مړ کړي. یوه شپه دغسې راځي چې د پلار مخ ته چل جوړوي، خو چون هغه خدای دی نه مړ کېږي د اساطیرې په ژبه، د هغه د وجود غوڅه شوې برخه سیند ته غورځوي او د مردانګۍ نه خلاصېږي او پاچاهي ختمېږي. بیا وروسته د کرونوس د خپل خور د ریا په نامه یوه خورې وي، د هغې سره واده کوي. بس اساطیرو کې زیاتره داسې هم وي چې خویندې ورونه ودونه سره کوي. د ریا سره چې کله واده کوي، بیا ګایا د خپل زوی ته وایي کرونوس ته چې ته به هم د خپل زوی د لاسه وژل کېږي. د ته چې هر څومره زامن کېږي دی د ستوني نه تیروي. لونې زامن لومړی لور وي د هستیا په نامه، هغه د ستوني نه تیرېږي. خو بیا شپږم زوی چې کېږي هغه د زیوس په نامه وي، هغه بیا د ده میرمن چې دی ریا هغه چل کوي، یو لرې ځای ته وړي. په یو جزیره کې هغه د دیوانو یا د وحشي حیواناتو سره ستریږي او د ده نه پټ ده ته یوه تیږه ورکوي چې دا ستا زوی د دی بې د دې نه چې وګوري تیروي. یو وخت داسې راځي چې کرونوس د خپلې ښځې د لاس نه شربت سکي یا جام سکي او په دې وخت کې دای چې شربت درکوي و یو بل ګلاس هم راکړه. یو بل جام مرکا دی وخت کې د کوټې نه اوسبن راوځي د تجاوم مرکې وي د بې دي نه چې فکر وکړي هغه جامس کی او هغه زهر وي ورسته معلومیږي چې د دې دمه غزوی دی چې زیوس نمیږي او د دنه پټ لو شوی او دیدہ جل دے دزیوس دی لسر دی اندر کم غیر دی نہ چے کو اساتیر کر غلی پ تاریخوں کی ہم دے پلارو دے زمانہ تر مز دیر جنجال دے پرختوں تاریخوں کی منگو تسی کر وکھلو دے مغلو پ پچھے کی پلارو نہ زمان سر کیے دے خوشحال بابا پ کرنے کی دے پلارو زوی تر مز دے جگڑے مثلا رمن دغا یو دے اساتیرو ارکیٹیپ دے استاد درویش درانی وا شری مجمعہ دے پنورین پسیناورین پخی کی زیاتر نظم نہ چیدی اپا ساتری ارکیٹیپونو باندی لکل شوی مثلا پی یو نظم کی چی دیمار سر نمیگی پو دی نظم کی یو دی پاچا زوی دی اگا یو پیر ترازی دیگه نب یو دوا غوڑی چی زمان پا خزانی باندی یو مار پرو دی تما تی یو دوا را که چی دغا مار مرشی دغا مار دی زمان دی خزانی نیستی شی او که دغا سی وش پلزب تا تا دی خپل غاڑی هار په انعام کې ډېر کم چې هغه د مرغلرو نه جوړ شوی او ډېر ښکلی دی د دې ملنګ سره ورباندې بدیږي همدغه دعا ورکوي چې خدایه د ده په خزانې چې کوم مار پروت دی د ده سر ته په خپل قدرت وکوټې د سره دا قدرت نشته ته قادر یې ته سبب ورته پیدا کړي د دې خور دغه دښمن ورنیمه خوا کړي په شعر کې راځي اخر داسې صحنه راځي چې د ملک پاچا د اوس نه لویږي د ښکار په ځای کې یو هغه مري او د پچایه مراسم د تچپوشه مراسم شهزاده پچا کیږي او په دې وخت کې شهزاده خپل هار د ملنګ ته ورپه غوړه کوي چې ستا دعا شوه قبول شوه د دې شعر هغه وروستی بنده دی چې هغه د مطلب خبره پکې ده چې شیخ چې تاج د ده پر سر باندې ورکیښود او په لوړ آواز یې دغه اعلان وکړ چې له نن نه پس به دا زموږ پاچا وي نو دې نوي پاچا هار له غاړې خلاص کړ او په خپل لاس یې کړ شیخ ته ور په غاړه شیخ چې سترګې پر دې هار کړلې کرارې تن یې ولړزید له سره بیا تر نوکه د تیر وخت هغه دعا یې شوه ور یاده چې کړې په اخلاص و دغه ځوان ته هغه وخت دی په دې نه و پوهېدلی چې د ځوان په وړاندې اصل خنډ څه شی دی مگر نم چې د خپل تاج په خوشحالۍ کې پاچا دغه شکرانه ورکړه نو پوه شو چې دا د چې د دعا په هغه کاڼي کوټل غوخت نو هغه سر نه و د مار سر دې د تاج وږي ته خنډ و د خپل پلار سر دا اوس د اساتیرو غوندې یو تصور دی چې شاید په نظم کې راخیستی یا د استورو یو بل ارکیټیپ دا دی یو بل ځانګړنې دا دی چې مثلا د طبیعت د موسمونو په اړه په استورو کې ډېر جالب بحثونه دي یوه ډېره مشهوره نرویشي استورا ده چې په هغې کې د ثور په نامه یو خدای دی چې هغه په اسمان کې په یوه زرینه رابه ګرځي چې دوه لوی پسونه یې کش کوي او د ده یو ګروز وي چې دا کله وخوروي هم باران کېږي او هم دغه ګروز د شریرو قوتونو یا د دیوانو په وړاندې د جنګ وسله وي دوی د منځني قلمرو په نامه په یوه ساحه کې اوسي چې د دوی شاوخوا نه دیوان دي او هغه هر وخت غواړي چې د دوی ساحه لاندې کړي په ځمکه کې د فریبا په نوم د حاصل خیزه یا د زراعت الهه ده چې هغه که هغه خوشحاله وي ځمکې بوټي راټوکوي او د ښځو اولادونه کېږي او که هغه خفه شي هر څه سرچپه کېږي یوه ورځ داسې کېږي چې ثور د خوب نه راپاڅېږي ګرز دي نشته دا یې سرګردانه کېږي چې ګرز چېرته دی او د ده یو ملګری وي د لوکي په نامه لوکي استوي چې ته جوتین هم ته لاړ شه چې هلته خو سیریم یا د پاچا د دیوانو پاچا زما ګرز نه وي تښتولی لوکي چې کله وزرونه پیدا کوي او جوتین هم ته ځي هلته ګوري چې د سیریم په نامه د دیوانو پاچا خپلو رایت ته لګیا دی او غوري دربې کوي چې ما د ثور ګرز را تښتولی او د ځمکې نه مې څو پرسنګه لاندې خښ کړی تر څو پورې چې فریبا زما سره واده ونه کړي ګرز نشته لوکي چې دا احوال راوړي فریبا ته وایي چې ته نو ویشه چې اوس ګرز ورک دی هغې باندې ډېره بده لګېږي چې زه الهه یم او د دوی سره واده ناممکن دی بیا دوی ته یو چل وریادېږي د بهمدل په نامه د دوی یو همکار دی هغه چل ورښیي چې د ثور د باران خدای دا به د ناوې په شکل جوړ کړو دا به ورته وویل چې دا فریبا دی دویم دغسې چل کوي د ثور د تیونو په ځای تیږې تړي او ویښتان یې ور جوړوي شونډې ورسره کوي د ناوې غوندې جوړوي مخصوص کالي ور نه غوندي او د لوکي سره یو ځای جوتین هم ته ځي چې سیریم ته قناعت ورکړي چې فریبا مو راوستلې چل ور باندې کې ویډیو ډرامه ده هلته چې رسېږي سیریم د واده مراسم نیسي او څو ځلې شک پیدا کېږي، ځکه چې سور داسې کورونه کوي چې هغه د نوې کورونه نه وي، کله ډېرې زیاتې اوبه څښي، څو غوایان خوري. خو بیا لوکي وایي چې چون فریباستا دیدن ته ډېره تږې وه، ډېره وږې شوې ده، تکلیف ډېر ورباندې تر شوی. اخر د مخ یا د پلو د جګېدو په وخت کې سور شرط دی چې اول د ګرز زما په غېږ کې کېښودل شي، بیا به زه ستانوي شم. او سریم فکر کوي چې دا فریبا ده. کله چې سریم د سور ورک شوی ګرز د ده په غېږ کې ږدي، د ده ټول قوت بیرته یاده کېږي، او اول سریم وژني، بیا ټول دیوان وژني، او پچایي بیرته د خدایانو لاسته ورځي. د دې استوري کې د دې موسم د بدلېدو تصوراتي، چې یعنی ژمی څنګه راځي، اوړی څنګه راځي، حاصل خیزي څنګه راځي، ځمکه څنګه وچېږي، وچکالي څنګه راځي، دوی به د دې دپاره دغسې تصورات جوړول. د استاد غفور لیوال یو نظم دی د وچکالۍ په نامه، یعنی عین همدا دې استوري ته ورته یا نورو اساطیرو ته ورته چې د موسمونو په اړه خبرې کوي، دغه ډول یو تصور پکې راغلی. د دې نظم په یوې برخې کې راځي د وچکالۍ په نامه، چې څو میاشتې وشوې چې همداسې کېږي، بدونه پاتې کېږي، ورځې راشي، اسمان له تورو سپینو خړو ډک شي، کله د تالندې ګړز هم پورته شي، خو ځمکه څاڅکي پسې مړه شوه، باران نه ورېږي. سږ کال کوچیان رانغلل، او د شوتلې په بدل کې مچا کورت رانغلل، ما مې کوچیا درخو ونه شو لیدای. تیر ځل مې ښار کې له هندونه ما میره واخیسته، او د هرات سلیماني رانجه مې ګډ کړل پکې. ټول کال لګیا وم په مریو مې رجړومه پوخړه، یوه هنداره او یوه سلایي، ما ویل درخو به راشي، تیر پسرلی یې رانستر ګوته رانجه غوښتي وو. زما یې دا خبره نه هېرېږي چې له خندا سره یې یو ځای وکړه، پام چې رانجه یې ښوي، د شین پروا د ګناه نه لري، رنجو سره سکاره ګډوي. درخو رښتیا وویل، زمونږ ګناه ډېره شوه، او ډېر سکاره مو د رنجو په نامه وشیندل د بل سترګو ته. مونږ د همدې سترګو ازار وړی دی چې اوس باران نه ګوري. څو میاشتې کېږي چې همداسې کېږي، بادونه پاسېږي، ورځې راشي، خو څاڅکی نه پرېوځي. مونږ ګناهګار یو چې باران نه ګوري، او کوچیان هم نه راځي. او خدای خبر زما درخو به وي په کومه تللې، زه به یې هېر یم که یاد. کاشکې خبره وای چې زما رانجه اصیل دی، او ما ګناه څخه توبه ایستلې. زه په درخو مین یم، مین ګناه نه کوي، درخو د خپله خیرات بیرته واخلي، ګوندې باران ووري. دلته لکه مخکې چې مونږ د اساطیرو د موتیفونو او د ارکیټیپونو په اړه خبرې وکړې، چې د موسمونو په اړه هغوی تصورات لري، په دې شعر کې هم وایي باران ځکه نه ووري چې مونږ ګناه کړي، مونږ د یو بل سترګو ته رنجه شیندلي، او په دې حساب باران نه کېږي، لکه په استورو کې چې علتونه ورته جوړېږي. دا د استورو دویم ډول دی چې شاعران استفاده ورنه کوي.
مننه ډاکټر. Oh, bazaar.